درنو اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. پاکستان کې د شخړو او د امنیتي مطالعاتو سیړنیزې غیر دولتي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز ویلي په پاکستان کې د اپریل په میاشت کې وسوال بریدونه 80% زیات شوي دي. دوی زیاتوي چې د اپریل میاشت کې په ټول هیواد او په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا په جنوبي زولو کې په ترهګرو بریدونو کې په تیزۍ سره زیاتوالی راغلی. لنن څخه 14 کال وړاندې د 2011 کال د مې په دوهمه نیټه امریکایي ځواکونو د القاعده رهبر اسامه بن لادن د پاکستان پایبټ آباد ښار کې پوځي چاونې ته څیرمه په خپل کور کې وواژه. له عملیاتو وروسته پاکستانی چارواکو دغه کور ویجاړ کړ چې د القاعده خواخوږو ته په یو زیارت بدل نه شي او اوس پکې ماشومان کرکټ او نورې لوبې کوي. د پیښور های کورټ مرکزی حکومت سپارښتنه کړې چې د اعلی عدالتونو د ججانو په کار کې د لاسوهنې د مخنیوي، د قاضیانو د فشار لاندې راوستلو او زورولو د چلند بدلولو او په دې لړ کې د استخباراتي او حکومتي ادارو د اختیار څرګندولو قانون جوړ کړي. لری وړاندې د استخباراتي ادارو لخوا په عدالتونو د فشار په اړه د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو لخوا سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست شوی و او د سپریم کورټ لخوا لخپل لوري له نوټیس وروسته رواني قضیه په هیواد کې تود بحث را پرولی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اسرائیل او حماس ترمنځ او یا د نورو سیمه ییزو تړونونو له اعلانولو پرته منځنی ختیځ ته خپل سفر پای ته رسولی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د شروع چهارشنبې په ورځ له بلینکن سره د لیدلو پر وخت ویلي دي چې په غزه کې د جګړې پای ته رسولو لپاره به د یرغمل کسانو د راخلاصولو شرط نه قبلوي او جاته کړې ده که د اوربان په اړه لوزنامه کیږي یا نه کیږي دی به په رفع کې ټاکلي پوځي عملیات کوي. دا او ګڼ نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې له موږ سره اوسئ.
درنو قدرمن اردوونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا ډیوا ده، زه مجاهد جواد یم. نن د زیارت یا پنځم به ورځ د 2023 کال د می د میاشتې دوهمه نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې لس، کابل کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل راځو د دې خبری خبرونې لمړی راپور ته چې پاکستان کې د شخړو او د امنیتي مطالعاتو سیړنیزې غیر دولتي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز ویلي په پاکستان کې د اپریل په میاشت کې وسلوال بریدونه 80% زیات شوي دي. دوی زیاتوي چې د اپریل میاشت کې په ټول هیواد او په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا په جنوبي زولو کې ترهګر بریدونو کې په تیزۍ سره زیاتوالی راغلی. د امنیتی چارو پوهان وای دا شخکاری چې ترهګرو د ډی آی خان ټانک لکی مروات بنو او ورسره د شمالي او جنوبي وزیرستان ترمنځ ځانته یو خواندي او محفوظ لاره جوړه کړې ده او دغه سیمو کې د وسلوالو زیات فعالیت لیدل کیږي. نور تفصیل اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې ویډیو رپورت کې.
د سیړنیزې ادارې په رپورت کې ویل شوي د اپریل په میاشت کې په واویا وسلوالو بریدونو کې اویا کسان وژل شوي. په وژل شوو کسانو کې 15 عام وګړي، 1 امنیتي اهلکار او 4 وسلوال شامل دي. ویل شوي چې د مارچ د میاشتې په مقابله کې په اپریل کې بریدونه 80% سیوا شوي دي. د رپورت تر مخه تیره میاشت د پاکستان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 55 مشکوک وسلوال وژلي او 12 نیولې دي. ویل شوي چې په نیول شوو کسانو کې د بیشام په ځانمرګي برید کې ککړ کسان هم شامل دي. په رپورت کې په ګوته کړی شوی دا چې د خیبر پختونخوا په 4 ضلعو ډیری اسماعیل خان لکی مروټ ټانک او بنو کې تر ټولو زیاتې 2 حمله شوې دي. په ترهګر فعالیتونو نظر لرونکي ماهرین وایي داسې ښکاري چې د ترهګرو ضد د ضربیازه په عملیاتو کې ترلاسه شوې کامیابی ورو ورو د لاسونو روانې دي.
تر څو چې په ستراتیژیکي کچا یو فیصله نه وي شوې نو تر هغه د حکمت عملي د لارې د سلامتیا صورتحال نشي ښه کېدی.
د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په رپورت کې زیاته کړې شوې ده چې د اپریل په میاشت کې په شوو وسلوالو بریدونو کې 3.5% یعنی شپږ 50 حمله یوازې په خیبر پختونخوا کې شوې دي چې پکې د شپږویش امنیتي اهلکارو په ګډون 12 ملکی وګړي وژل شوې دي. د رپورت تر مخه په بلوچستان صوبه کې په 14 حملو کې 21 کسان چې پکې 12 ملکی وګړي او 4 امنیتي اهلکار شامل دي و وجل شوی دی. دغه رنگ د پیکس پر رپورٹ کې ویلی شوی د اپریل پمیاش کې په پنجاب صوبه کې په سلور بریدونو کې درې کسان وجل شوی او سین صوبه کې په یو برید کې هم درې کسان وجل شوی دی. دا حالات ولې نه بدلیږي؟ سیړونکو او استاد سید عرفان اشرف وای
فوج سره کلم اپریشن پیل کړل شي، خلک ونیول شي، ترخګر ونیول شي، بیا غی سره مذاکرات وشي، مذاکرات نه پس بیا غی ترخګر رها کړل شي، او دغه په بنیاد باندې ترخګری د سر تشلو کولو کې یا دوشتو کولو کې سری نه تمکیږي نه. دا پیرا پکار دادا دا سه د پارلیمان د اڑخ نه په ملک کې منتخب پارلیمان کچرشتا او دغه جواز به پدې کې دا سه آغا دا سه یو 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 عمل پیل کی سپا هغه کې د ترخګری خاتمه وشي.
د پاکستان حکومت او فوز دا داوه هم کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکه د راتلو روستو پاکستان کې نامنی زیاته شوه او تور لګوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان خوره د پاکستان ضد حمله د پاره کاروي، خو په افغانستان کې واکمن طالبان د پاکستان دغه تورونه په کلکه ردوي او تحریک طالبان پاکستان هم ادعا کوي چې د پاکستان په ځمکه موجود دي او د دلتنه حمله کوي.
دا پاکستان او افغانستان حالات هم په دې وجه خراب دي، دا امنیت دا پیښې چې دي دا مخنیوي په دې وخت کې د خالد هم دې لارې نه کېږي د فوجي لارې، بلکې دې سره سره په کار دي چې سیاسي لارو باندې هم سوچ وشي او هغه به څنګه کېږي. نو د هغې لپاره لومړی دا ده چې پاکستان کې یو سیاسي مستحکم حکومت وي او هغې کینی او خبره تر خپل منځ کې کور کې جوړه کړي او بیا هغه خبره مخې ته بوزي.
د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو کولو څخه انکار کوي. د پیکس پر رپورٹ کې ویلي شوی پاکستان کې د روان کال په لومړو سلورو میاشتو کې ټول 323 وسلوال بریدونه شوي، 340 کسان پکې وجل شوي او 308 پکې جوبل شوي دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درنو قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا ډیو دا وړاندې په خبرونه کې بدا هم ووري چې لنن یو لس کال وړاندې د پاکستان په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن چې د القاعده شبکې رهبر و هغه الته د امریکا په پوځي عملیاتو کې ووژل شو. هغه ودانۍ د پاکستان د حکومت چارواکو لخوا ویجاړه شوې ده. هلته اوس ماشومان لوبې کوي، ورزش او سپورت کوي. دغې سیمې ته د ډیوي خبریال ورغلی او له هغې به راپور راکوي. خو تر هغې مخکې د پاکستان د بلوچستان صوبې په دوکۍ او خدار سیمو کې په 314 کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او د امنیتي کسانو په ګډون تر 40 پورې نور کسان پکې ژوبل شوي دي. په دې موضوع په بلوچستان کې د ډیوي خبریال حفیظ الله شیرانی سره خبرې کوو. شیرانی صاحب، دا ښکاري چې د سکایپ لارې ملګری شوی دی، که غږ می اوري خبرونې ته ښه راغلاست.
په خیرونه
کوربدان. د بلوچستان د دې تازه 14 پاړه کاوردونکو ته معلومات ورکړي.
بلې، د نن ورځې درو پیښو تفصیل لاده چې د دوکۍ چې د بلوچستان پښتني سیمه ده، دلته د کولې ماینو ندی د چارواکو په وینا هلته نن سهار د کولې یو ټرک یا لارې روانه و چې 14 سوي ده. د دغې 14 پس هلته امنیتي عسکر او ځای خلک په ګډ شمیر کې یادې سیمې ته رسیدلي. د بم ډسپوزل سکواډ یا بم ناکاره کوونکي چې کوم ټیم دی هغه هم هلته رسیدلي وو چې په همدې وخت کې یوه بله 14 وایسه وي. د چارواکو په وینا چې شک کړل شوی بم د چاودېدو له امله څخه هلته موجود یو ولسی وګړی وژل شوی او د پولیسو دو عسکرو په ګډون شل څخه زیات ساچدي سوي دي. ټپيانو کې وای چې د ټولو حالت له خطر څخه وتلې دي. د دې ترڅنګ هم د بلوچستان بیا په بلوچستان سیمه کولو کې هلته پر پلاري شخصل سوي یو بم چاودېدلې دي. د پولیس چارواکو په وینا چې د دغې چاودنې په نتیجه کې پر موټر سایکل سوار دوه تنه چې دي هغه هم ټپيان سوي دي. خو بیګاش په هم د بلوچستان په بلوچستان سیمه خوزدار کې په شهر کې د پولیسو په موټر باندې په یو بمی لاسی بریت کې د پولیسو موټر په نخښه سوی د چارواکو کوینا چې په دغه چاودنه کې یا په دې برید کې یو تن د پولیسو عسكر ټپي سوی.
مننه شیرانی صاحب. آیا تر اوسه د دغه چاودنو مسؤلیت یا پړه چا منلی دا او کنه؟ په ورته وخت کې په ورستي میاشتو کې دا ښکاری چې بلوچستان کې هم امنیتي پیښې جاتې شوې دي، چارواکي دلیل څه بولي او ولې مخنیوي نشي کېدای؟
بلې، ته یادو پیښو خطر اوسه پوری د دې ریپورت تر وخته کوم چا ذمہ نه ده منلی، خو تر دې وړاندې په لاندو شپو کې چې کومې پیښې سوي دي د هغوی ذمہواري بیلابیلې بلوچ په تورغشتون کې وسلوالو ډلو منلي دي. هم درې ورځې وړاندې چې د بلوچستان د دوکې سیمې کوم ورځ ذکر وکړ، هم په دغه سیمه کې د وسلوالو لخوا څخه هلته پر امنیتي عسکر چې د اف سي ځواک دی پر هغوی باندې وسلوال برید شوی، چې یو د اف سي عسکر د چارواکو په وینا پکې وژل شوی او درې پکې ټپیان شوي وو. د دې برید ذمہواري بي ال اي یا بلوچ په تورغشتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلی وه. او په نورو سیمو کې هم زیاتره د داسې وخت د پیښو ذمہواري بلوچ تنظیمونه مني، خو حکومت وایي چې د دې تر شا چې کوم وسلوالې ډلې دي له دوی سره به هیڅ قسم نرمي نه کوي او د دې به سخت ځواب ورکول کیږي. چې کومې ډلې د دې تر شا ذمہواري مني د دې بریدونو، هغه بیا وایي چې له بلوچانو سره د حکومتي او ریاستي ادارو لخوا څخه جبر کیږي د هغوی په بدل کې، او د بلوچانو چې کوم دی وایي حقوق سایل او وسایل دی هغه غصب کړل شوی دی، ځکه دوی د وسلې لار خپله کړې ده. خو حکومت وایي چې دا د پاکستان د دشمن قوتونو په لمسون یا د دې تر شا د پاکستان د دشمن قوتونو ناست دی.
مننه شیرانی صاحب. لا تر اوسه هم دا به لسیړونکو سره یو لوی پوښتنه چې ولې د پاکستان امنیتي ځواکونه یا د پاکستان حکومتي چارواکي په دې نه توانیږي چې د دغه سپی خو مخه ونیسي؟ خو په ورته وخت کې نن بلوچستان څخه په لویو خبرو کې دا هم و چې هغه کان کیندون کې د ډبرو سکرو په کان کې یا په د کویلې په کان کې چې کار کوه او څو مخ کې تختول شوی و، هغه راخوشه کړی شوی دی. چا تختولی و او څه ډول اخلاصو؟
بلې، استاد لومړی سوال د حکومتي چارواکو یو هغه دا دی چې دلته کوم یا هم عسکري چارواکي دي، هغه وایي چې نه دا چې بلوچستان بلکې د پاکستان زیاتره سیمو کې کوم امنی ده او په خیبر پښتونخوا کې وایي دا د سیمې سره تړلې موضوع ده. افغانستان، ایران او شاوخوا سیمو کې کوم امنی ده یا ترهګری ده د دوی پټکو وایي دا د سره تړلې موضوع ده، یوازې پاکستان نشي کولای چې د دې حل ومندي. او کوم چې دوه مستاسو پښتنه ده د کلی د موضوع راغه شاوخوا اته ډیر سوره زیولان دی د بلوچستان هم د دوکۍ پښتنې سیمه ده، د دې څخه د کلی مزدوران لا درک دلسیو د مارچ پر دروښته م باندې بیا بیگاش په د چارواکو او هم د کلی قانون او چکم د وی لپاره کارکونکو تنظیمونو دي دغه مشرانو د تنظیمونو د مشرانو په وینا چې اوه کله مزدوران چې هغه واکلل سیو د پر یکم ما اپریل باندې چې هغه په شکل سیو دي، یعنی پارون هغه خوشی کړل سوي دي، او د دې د اوړلو ذمہواري چې دا هغه بلوچ بلتون غشتون کې وسوالې ډلې وایي چې منلې و او د دوی په بدل کې پیسې غوښتې وي. د دې ترڅنګ دا هم وایي ورته ویلي وو چې د کولی ټیکداران او د لیز مالکان یا د کولی د قانون مالکان چې دي هغه دوی ته پیسې ورکوي، که پیسې نه ورکوي نو دوی به بیا دلته څوک کار ته نه پرېږدي. خو په دې اړه د بی ال ای کوم دریز زموږ مخې ته نه دی راغلی. د چارواکو په وینا چې اوه کسان واکلل سوي وو او هغه بیا راخوشي کړل سوي دي، خو د دې ترڅنګ دا خبرونه هم را روان دي چې ټول نه کسان واکلل سوي وو چې په دې کې هغه دوه کسان چې له افغانستان سره تعلق لري لا هم نه دي خوشي سوي. دا آزادې سرچینې دغه خبر کوي، خو چارواکي او د کویلي قانونو لپاره د مزورانو لپاره کار کول کې کوم تنظیمونه دي غم په دې اړه کوم واضح دریض یا ثبوت نه لري.
ډیره زیاته مننه شیرانی صاحب. کور مو ده
تاسو د کتونکو مننه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاسته هغه څه راځي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول
په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
درنو قدرمن اردوونکو، دا وایس اف امریکا دی وده. لنن څخه دیار لس کال وړاندې په 2011 کال کې د می په دوهمه نیټه امریکایي ځواکونو د القاعده رهبر اوسامه بن لادن د پاکستان په وټ آباد ښار کې پوځي مرکز ته څیرمه په خپل کور کې وواشه. له عملیاتو وروسته پاکستانی چارواکو دغه کور ویجاړ کړ چې د القاعده خواخوږو ته په یو زیارت بدل نشي، اوس پکې ماشومان کرکټ او نورې لوبې کوي. د ډیوی خبريال احسان محمد خان د غزای ته ورغله او داسې معلومات یې ترې راسولي.
دوی مې 2011 کال د هغه شپه وا کله چې د امریکایي ځواکونو له خوا د پاکستان فوزي خارګوټي ابتباد کې عملیات تر سره شو. د دغه عملیاتو په نتیجه کې د القاعده شبکې مشر نړیتا او امریکا ته مطلوب د دغه شبکې مشر اسامه بن لادن هم په ابتباد خارګوټي کې وجل شوی وو. چرته چې زه ولاړیم په دغه ځای کې یو لوی ودانه یا کلا وو. د دغه کلا دننه هم اسامه بن لادن سره د خپل کورنۍ میشت وو. د امریکایي ځواکونو له خوا تر سره شوی دغه عملیاتو په نتیجه کې کله چې اسامه بن لادن وجل شو، نو نړۍ ته معلومه شوه چې دغه نړۍ ته مطلوب تر ټولو لوی یا خطرناکې ترهګری شبکې مشر څنګه په دې ځای کې اوسېدلو او د نړۍ نه تر کلونو پټ وو.
اوس هم پاکستانیان کمزه همزي ز بشمول معنی هم ته پوسونه شوی چې د اسامه بن لادن پاکستان کې سکول دا یو داسې سوال دا چې دا د پاکستان استخباراتي ادارو باندې او د پاکستان عسکري قیادت لپاره همیشه یو مهمه بووی. یو طرف ته پاکستان وایي چې زمو فوج او زمو استخباراتي ادارې په وار ان ټرر کې ډېر سکمدا پرمختګ کړي او ډېر لاسته راوړنې کړي، بل طرف ته د القاعده مشر او د دنیا ټولو نه لوی سکم ټررریس بلل شي د امریکې په کتابونو کې، هغه پاکستان کې موجودګي دا خي چې د دنیا په پاکستان باندې کله هم باور نه وي چې سوره پرې پاکستان د جواز پیش نه کړي. د دې پر اساس کم کمیشنونه ټاکل شوی و، دغه کمیشن نه ریپورت مونږ کتلای دا اوسه پرې او نه هغه کې ذمہداری پچا چول شوی دا اسامه بن لادن په پاکستان کې څه کول.
د دویم مې 2011 نو وروسته هر سو چې دیالس کلونه تر سره شو، په دغه دیالس کلونو کې هر سو چې څه بدلون راغلی دی. د القاعده شبکه د امنیت د چارو کوم ماهران دي دغه په وینا چې په دې منطقه کې ډیره کمزوري شوې ده. په پاکستان کې دغه دیالس کلونو کې یو خوا چې د ترهګرو ډلو پر ضد عملیات هم تر سره شوې دي، خو بیا هم د امنیت وضع ځای په ځای ناقلاره ده. د ترهګرو ډلو لخوا په پاکستان کې فعالیتونه هم تر سره کیږي او د دغه ډلو پر ضد بیا د پوز عملیات هم روان دي. چرته چې زه ولاړیم په دغه ځای کې د امریکایي ځواکونو لخوا کوم عملیات تر سره شو، د کومې په نتیجه کې چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وجل شوی و. سمدستی د هغې وروستو په دې ځای کې د پاکستانی حکومت لخوا د دې قلعه د غورځولو پریکړه وشوه او بیا دغه قلعه وغورځول شو. تاسو لیدلی شئ دغه قلعه چې اوس یو میدان پروت دی. په دغه میدان کې ځایي اوسیدونکي د دې ماشومان لوبي کوي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دوا، ابتاباد.
درنو قدرمن اردن کو د وایس اف امریکا دی ودا وړاندې په خبرونه کې په غزه کې د اسرایلو د روانه جګړې او د اسرایلو په ګډون مزنی ختیسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه راپور لرو، خو تر هغه مخکې د پیښور های کورټ مرکزی حکومت ته سپارښتنه کړې چې د اعلی عدالتونو د ججانو پر کار کې دی د لاسوهنې د مخنیوي د قاضیانو د فشار لاندې راوستلو او زورولو د چلند بندولو او په دې لړ کې د استخباراتي او حکومتي ادارو د اختیار څرګندولو قانون جوړ کړي. له دې وړاندې د استخباراتي ادارو لخوا په عدالتونو د فشار په اړه د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو لخوا سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست شوی و او د سپریم کورټ لخوا لخپل لوري له نوټیس وروسته رواني قضیه په هیواد کې تو تاوده بحثونه راپارولې و. په دې اړه نور تفصيل د حمید الله او عثمان خان په راپور کې.
سپریم کورټ د استخباراتي ادارو لخوا د اعلی عدالتونو د ججانو په کار کې مداخلت او د ججانو د زورولو د راپور نورستو په سوی موټر نوټس رواني مقدمه د پاره د تمامو صوبو د اعلی عدالتونو نه سپارښتنه او تجاویز غوښتیو. خو د پیښور های کورټ په خپل 15 پاڼې تجاویزو کې ویلي فاقي حکومت دی د استخباراتي ادارو لخوا د ججانو په کار کې مداخلت په جرمونو کې شامل کړي.
چې دا واحد یو ټیم راغلی دی چې د لیبان کم داغ دی چې دا آزاد نه ده یا د انفلوئنس کیږي یا استابلیشمنت دی کې د خلندازی کوي. دا یو مقرغلی ده چې دا د غداغ سنا سدي چې دا د دین صفا کی چې دا سی او پیسې راولي چې ججانم پروتیک کی عدلیم پروتیک کی او چې کم کسان پدې کې مولوستي او کوئی اداري دي او وک انفرادي کسان دي دغه خلاف داسې پروسیډونګ کی چې د نن نپس بیا سکو د سهمتونه کی چې پدلې باندې د سیو دا غولګي یا انفلوئنس کی.
د پیښور های کورټ په سپارښتنو کې په قواعدو یعنی رولز کې د بدلول هم ویلي شوی او سپارښتنه شوی چې ججان دی پابند کړل شي چې د کومې ادارې لخوا د مداخلت خبر دی په لیکلي بڼه د خپل های کورټ چیف جسټس ته ورکړي. خو څېړونکي وایي په مداخلت تورنې ادارې هم خپل نظر لري.
اوس رالو خبره د عدلیه تاسو اوس په دې خبره به مطمئن شوی چې بالکل نسیم حسن چا چې کم خبره کړو خپل انټرویو کې اوس هغه ټول خبري چې دي اوس رڼا ته راغلي دي هر های کورټ طرف نه چې انفلوئنس شته. نو سوال دا دی د انفلوئنس چا دی؟ خلق دا وایي چې مجموعي تاثر دا دی چې دا فوج چې دی د هغه انفلوئنس دی یا د ایجنسیانو انفلوئنس دی. زا کې دي شي اوس دا هغه ارګومنټ دا دی چې دا موږ نېشنل انټرست کې کوو. ټیک شو بالکل خبر شوا خبره دادا چې دلته خو قانون سازی به کار دی کنه چې نېشنل انټرست ته وي. اوس فوج مثال په تور یو خبره انتظامی لحاظ سره صحیح کړي او هغه بند قانون نه دی او هغه خپل صلاحیت په بنیاد کار کړي او چې قانون نوی نو خلک به ګوتې نیسی چې فوج داخلي لګیا دی نو خپل فرض پورا کوي کنه چې الته چې سو پرابلم راځي لګیا دی نو داغه بند قانون سازی وکړي.
سو نه وړاندې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو سپریم جوډیشل کونسل ته په یو شریک خط کې د ایجنسو د مداخلت او د ججانو د فشار لاندې راوستلو څرګندونه وکړي. د پیښور های کورټ په خپل سپارښتنو کې لیکلي په سیاسي قضیو کې په عدالتونو د پارلیمان په امروزه فعالیتونو کې د ریاستي کردار اوس یو معلوم راز دی. های کورټ په دې اړه ځینې ججانو او داوی د کورنو د خپل فیصلو په سر د ذهني دباو او زورولو ذکر هم کړی دی. څېړونکو وایي په عدالتي چارو کې ادارتي مداخلت یو تاریخ لري.
د ذوالفقار علی بټو چې کومه فیصله پر ریفرنس کړاله چې سپریم کورټ هم منل چې انصاف نه دي شوی فیر ټرایل نه دي شوی ولی نه دي شوی دا غي شاته سوق اگر چاته په دغه شاته استابلیشمنت او د دې د لیکلو خبره نه کله چې د ملټری کورټس او ټرایلونه کله چې د انټرمنټ سنټر کیس په پېښور ای کورټ کې کله چې د سنگین غدارې د مشرب کیس په سپیشل ټریبیونل کې نو پاره کې خو وقار احمد سیر سے خدای دو بخي هغه په اوپن کورټ کې اټارنی جنرال ته ایډوکیټ جنرال ته وی چې دا مشران د استابلیشمنت والا د پریان تور ششو والا دا منی کې چې ګورې ما نه انفلوئنس کی.
د پیښور په ګډون د هیواد تمام اعلی عدالتونو او سپریم کورټ ته پر روانه مقدمه کې خپل سپارښتنه لیږلي او څېړونکو وایي نږدې تمام اعلی عدالتونه یو شان دریز لري او په دې کیس کې د سپریم کورټ فیصله به د هیواد د عدلي د آئنده فیصله کوي. خپل همکار عثمان خان سره حمید الله وی وی ډیو نیوز پیښور.
درنو اردوونکو د پاکستان د بهراني چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ ویلي پاکستان امریکا ته پوزي اډي نه دی ورکړی او په دې اړه اوازو کې هیڅ حقیقت نشته. بلوچ د زیارت یا پنځشنبه پورز خبري غونډه ته ویل پاکستان بل ملک ته اډي نه دی ورکړی. هغه زیاته کړه دغه ډول خبرونه تشي اوازې دي او موږ یې په کلکه ردو. په همدې مسله په اسلام آباد کې د ډیوی خبريال الیاس خان سره سره په سوشي بو کې د سکایپ لارې ملګری کیږي ک الیاس خان سره سره وینو خبرونه ته سړی مشي خراغلاس
بیره مننه مچای جواب
سره کور ودان. الیاس خان صاحب آیا امریکا داسې کومه څرګند غوښتنه کړې و د خبره لکه مزه راپورټ شوی د جديد پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل خبرګون یا دری سرګن کړي
جی مجھے سے وہ دا 13 گونه ګور یو خان دا مسله پر و وفاقي حکومت د خپل ریس باندې کی دا ما تاسو ته او آیا دا حکومت ورکړې دي او کنه موجوده حکومت ورکړې په دې اړه باندې حکومت پیناوي وکړې د دې نن چې بلوچ د دې سپیناوي کړې دی پاکستان سپوزی اډې نه دی ورکړي او پاکستان مچر هم خپل خاورا یا خپل هوایي حدونه د بل یو هیواد په ضد استعمالولو چاته هم اجازه ورنه کړي او دا ټولې سموسې پرونه ګرځولې دي. جی مجرسي
الیاس خان صاحب په ډيري بخنه سره څه تخنیکی ستونزه را دي تاسو غږ واضح نه راځي کې دې شي د خپل خبره کبیا لسره تکرار کړی مننه.
جی اوس زما غږ راځي تاسو ته
اوس سم
بدا مجھے جواز سے په دا په 13 اونۍ په قومي اسمبلی کې چې کوم د مخالفه ګوندونو مشر دی عمر یوب خان هغه دا مسله راوچته کړې و چې په ټولنیزو رسنیو یا میډیا کې داسې خبرونه راغلي دي چې حکومت دوه پوزي اډې امریکایانو ته ورکړې دي. نو موجوده حکومت ته د دې سپیناویو کې چې آیا دا اوسنی حکومت ورکړې دي او کنا دا تیر نگران حکومت ته ورکړې دي. نو نن چې کوم دا 19 بریفینګ وو د خارجه دفتر د خارجه دفتر ویان دی ممتاز ورا بلوچ ته دې خبرې پیناوی کړې دي چې په دې کې هیڅ حقیقت نشته لې او دا یو بې بنیاد خبر ګرځولې ده یا ټوکې دي ته ویلې دي کنی پاکستان امریکای ته د وګوزی اډې ور کړی دي او د دې د غویناوه چې پاکستان به هیڅ شرې داسې کار نه کړی چې خپل خور آباد پر یو هیواد پر ضد د استعمالولو چاته اجازه ور کړی یا چاته به اډې ور کړی.
الیاس خان صاحب څېړونکو وایي د پاکستان پاوز تل دفاعي او امنیتی پریکړې په خپل کوي نو کله پاکستان پاوز داسې کوم پریکړه کړی هم وي نو آیا له حکومت سره د شریکې دوه اړتیا شته آیا حکومت سره به شریک شي وي او کنه؟
د دې کې خو وړاندې کوم غوورو نو باید چې هغه کمې فکر کې وي نو هغه کې ډېر د هغه وخت چې کوم پوزي مشرو د زیاتره کوم پوزي راستي باندې کوم
الیاس خان صاحب په ډیره بخنه سره تاسو غاک بیا پرې کیږي ک دا دوم پختنه جواب را تا بیا وای مننه.
ټیم مجاسه په دغه کوم وګورو نو وړاندې تاسو کیسما اډي ورکړې شي وی دي امریکایانو ته یا ناتو ځواکونو ته دلته کې تر غړی پرځت چې کومه جګړه و هغه کې د طرفه مال سلو د ځمکه اکسس امریکایانو ته ورکړو یا هوایي بدون بدل تنا د ډرون کې نو هغه ظاهره ده چې دا پوزي امیر پرویز مشرف په وخت کې شوی وو او دا هغه رستا بیا هم داسې قسمه سره مسائل وی نو پاکستان پوز هم هغه بیا پارلیمان ته وروړي 13 ورځو کې داسې قسمه چکلا په کال 2022 کې په کابل کې د القاعده مشر احسان الزواری په یو ډرون برید کې وژل شو نو دا افغانستان د امریکای تر جو بایدن کړو پاګې باندې طالبانو په سهم دای په خلینو کړې خو ویل شي د دې پلټنې کوي او دا ویلیو چې هغه هوا چې دا غي حدود پدې کې استعمال شي وي نو هغه پدې طرف کې شامل دي فورس په بیا دا وخت د پاکستان خارج شکل بیان دو هغه دا خبر پکړه کا سره رد کړو چې دا ډرون البته د پاکستان پدنا حدود نه یا اډینا خطلې او پاره بریټ کې او دا ایمن الزواری وجل شي.
ډیر زیاته مننه الیاس خان صاحب کور مو ودان.
مننه سر
د دې ویلیدونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور ترانسلی له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
درنو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا دی واده منځنی ختی سزو چی د امریکا د بهرنی او چارو وزیر انټونی بلینکن د اسرایل او حماس ترمنس او یا د نورو سیمایزو تړونونو اعلانولو پرته منځنی ختی خپل سفر پای ته رسولی. د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د شروع چهارشنبه په ورځ ل بلینکن سره د لیدلو پر وخت ویلی دی چې په غزه کې د جګړې پای ته رسولو لپاره به د يرغمل کسانو د رخصتولو شرط نه قبلوي او چاته کړی دا کده اوربان پاړه لوزنامه کیږي یا نکیږي دایبا په رافاکي ټاکلي پوزي عملیات کوي. د وایس اف امریکا د خبريالي سانډي سن ريپورت ارباب محمود علي ورنډ کوي.
د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ تل ابیب کې د يرغمل اسرائیلانو د کورونو او مرستيالانو سره لیدل دي. يرغمل اسرائیلان اوس هم د حماس وسلواله ډلې سره دي. امریکا حماس ترهګر ډله ګرځولې ده. په 1 اکتوبر په اسرائیل د حماس د بریډ وروسته د اسرائیل او حماس ترمنځ د جنگ شروع کېدل راهسي د سیمې ته د بلینکن اوم سفر دی. د اوربن کولو پلټه کې دی داس اوربن چې يرغمل کسان راخلاص کړي شي او په جنگ کې کلاري رامخه تکړي. د غزا د صحت د وزارت تر مخه په جګړه کې نږدې 15,000 فلسطینیان وژل شوي دي. بلینکن او د اسرائیل د دفاع وزیر یو ګلان د شروع پر ورځ غزا ته تلونکي د کرم شالوم پولې ته ورغلي دي. بلینکن ویلي دي چې اسرائیل فلسطینیانو ته د زیاتو مرستو ور رسولو او لوسنامې ته د رسیدو لپاره اهم رعایتونه ورکړي دي. د ویل چې وړاندیزونه د حماس سره دي او اوس نړۍ د حماس د فیصلې انتظار کوي.
حماس has to decide whether it will take the steel.
حماس ته به فیصله کول وی چې آیا دوی دا جوړجاړی قبلوي او د غزې د خلکو حالت شته بیاي د چا په باره کې چې دوی د پاملرنې داوی کوي د ځندولو وخت نسته.
خو اسرائیل اردن او سعودي عرب ته د سفر روستو بلینکن بغیر د اوربن د لوزنامې اعلانولو خپل وطن ته ستون شوی دی. سارون کې د یوې پراخ لوزنامې په انتظار دی. داسې لوزنامه چې غزا کې د جنگ پای ته رسولو په بدل کې به ممکن توګه د اسرائیل او سعودي عرب ترمنځ تعلقات معمول ته راوستل شي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي دي چې د داسې لوزنامې ته نه دي تیار چې د يرغمل کسانو د خوشي کولو په بدل کې به جنگ پای ته ورسوي او زیاته کړې ده کوربن کیږي او کنا دې به د غزا پر افا خار کې ټاکلي پوځي عملیات کوي. په غزا د اسرائیل د پراخ عملیاتو په وجه لږ تر لږه 300,000 فلسطینیانو رفا کې پناه اخیستې ده. یو سیون کی وایس اف امریکا ته ویلي دي چې بلینکن ستر لاسا نکړې شول.
But I think the real hold up here is the fact that you've got
خو زما په خیال دلته اصلي خند دا دی چې یو داسې اسرائیلي حکومت دی چې مشري وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو کوي. په دې کې د فلسطیني ریاست سخت مخالفین شامل دي او سعودي عرب دا خبره ډیره ښکاره کړې ده چې زر تر زره په غزه کې دزبندي لیدل غواړي او دوی هم د فلسطیني ریاست جوړولو په برخه کې ژمنتیا غواړي.
کچلس وای تیر هفته دی په سعودي عرب کې وو او هلته یې د واشنگتن او ریاض ترمنځ د دفاعي تړون او د دواړه خیزه لوسنامو په برخه کې ډېر پرمختګ لیدلې دی، خو په پراخه کچه د اسرائیل سره په لوسنامو کې پرمختګ نه دی لیدلې. د وایس آف امریکا د خبریالی سنډي سین لپاره ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
درنو قدرمن اوردونکو د وایس آف امریکا ډیوا ده یو بل راپور لوري ترزو چې د امریکا د فلوریدا ایالت د نوي قانون تر مخه د شپږونی په حمل ځای کولو باندې پابندی ده. په امریکا کې د 2016 صدارتي ټاکنو په کمپاین کې ډانلډ ټرمپ د ریاستونو د قانون ملاتړ کوي، خو صدر جو بایدن بیا وایي دا د ښځو ژوند په خطر کې اچوي. د وایس آف امریکا د خبریالی سکاٹ سٹرنرز ریپورټر ته زموږ همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د بیرته انتخاب لپاره د بایدن په انتخابی کمپاین کې د زیګون حق مهمه برخه لري. کاملا هاریس په فلوریدا کې هغه ورځ کمپاین وکړی چې کله هلته د اسکات عمل نوی قانون نافذ شو.
دا د ازادي لپاره مبارزه ده، دا د هر چا بنیادی حق دی چې د خپل وجود لپاره په خپل فیصله وکړي، نه چې د دوی حکومت ورته وایي چې څه وکړي.
د اسکات عمل لپاره فلوریدا نوی قانون د هوا تر ټولو ریاستونو څخه سخت دی، او په نومبر میاشت کې د اسکات قانون د ریاست په عین کې د شاملولو هڅې کیږي. امریکایي ریاستونه ځان ته اسکات عمل نوی قانون جوړوي. په کال 2022 کې سپریم کورټ د عمل وفاقي تحفظ پای ته ورسوي. ټرمپ له شپږو ججانو څخه درې ججان ګمارلي وو چې دا فیصله وکړه. کامل هاریس وایي چې ووټران باید له ټرمپ سره حساب وکړي.
زموږ په ټول هیواد کې د زیږون په حق د حملې شاید ان یو په هیجو چې څوک یې ذمہوار دی، پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ.
خو په داسې حال ټرمپ وایي د فلوریدا قانون لږ زیات پرمختی. هغه زیاتره د اسکات عمل لپاره د قانون کریډیټ اخلي. هغه تیره میاشت د سوشل میډیا د لارې په ویډیو کې وویل دا د خلکو اراده ده.
ګڼې حالتونه به بدل وي، ځینې به د اونیو جلا شمیرې لري او ځینې به د ځینې نورو نه زاړه پاله قانون ولري، او دا به داسې وي. خو په اخره کې دا ټول د خلکو په خوښه ده. تاسو باید د خپل زړه واورئ، او یا کله کله د خپل مذهب یا خپل عقیدې.
جرنیکا ویره لري چې د نوي قانون مطلب دی د ځوانانو شزو مرګ.
زما په خیال د دې مطلب دی نور ډیر مرګونه، ځکه چې شپږونې لږ وخت دی، او زه فکر کوم چې حمل ضایع کول به بیا هم کیږي. آیا که په قانوني یا غیر قانوني توګه دا به ترسره کیږي، دا خو غیر محفوظه به وي.
د کلینیک مالک وایي د قانون پر ځای کې دو مخ کې ور باندې ډیر راشو. هغه وایي شپږونې ډیر لږ وخت دی.
تر شپږ هفتو ډیر نجونه نوی خبرې چې دوی حمله دي. دوی فکر کوي چې د سلور نه راسي حمله دي، ځکه دوی ته ماهواري نوی راغلي. نو بیا مونږ الټراساونډ وکړو او هغه شپږونه وي، او باید دوی په دوه مختلفو ورځو وکتل شي.
د کلینیک مخې ته د اسکات عمل په ضد مظاهره کوونکي هڅه کوي هلته تلونکو شوزو سره خبرې وکړي.
زه دلته یم ځکه حمل ضایع کولو ماته ډیر زیان رسولې دي، او زه نه غواړم چې نوري خزي زیانمنې وګورم. دوی دلته د ننشي بیرته کله هم عادي نشي پاتې کېدی، که هر څو کوشش وکړي چې نارمل ژوند وکړي.
د ابورشن مخه نیول ډېر ریپبلیکن ووټران هڅوي. ټرمپ په صدارتي سیالۍ کې د دې مسلې سیاسي اړخ په پام کې نیولی.
تل د خپل زړه خبرې اوري، خو مونږ باید بریالي شو. مونږ یو بایلونکو هیواد یو، خو مونږ دغه ودرولې شو. مونږ به خپل هیواد یا قام بیا ستر جوړو.
کاملا هاریس وای په کانګرس کې د ټرمپ ملګری ریپابلیکنز غړي په ټول هیواد کې په ابورشن پابندي غواړي. ټرمپ ویلي و ضروري نه ده چې ریاستونه خپل قانون جوړ کړي. د سکاٹ سٹرنرز لپاره کلسوم کاکر، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
درنو قدرمن اوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د امریکای په لاس انجلس ښار کې د یونیورسيټي اف کالیفورنیا په کمپاس د زیارت په پنځم به په سهار پولیس ځای په ځای کړ شوی و. د پوهنتون ادارې د پوهنتون په انګړ کې د فلسطین پلو لرونکوونکو احتجاجي کمپ غیر قانوني بللای و او چارواکو امر کړی و چې دغه زائد خالی کړی شي. په نیویارک او د ملک په نورو برخو کې هم دغه ډول احتجاجونه شوي دي. او د ورسي حال لپاره زو نیویارک د ډیوی لچړونکو جهانگیر خټک صاحب سره خبرې کوم. د سکاپ لري ملګری شوی خټک صاحب خبرونه ته خراغ لاست سړی مشي
ډیره مننه مجاهد صاحب تاسو ته کتونکو ریتونکو ته سلامونه
تر وعلیکم سلام مننه خټک صاحب په نیویارک کې په کولمبیا په هونتون کې لمړی ځل دغه احتجاجونه پایل شول چې بیا زدکونکو پکې دغه په هونتون یو ودانی هم نیولې و او د ودانی پر سر د اسرائیل او د فلسطین بیرغ هم پورته کړی و. په کولمبیا په هونتون او د نیویارک په نورو په هونتونونو یا سکولونو کې ورسته حال څه دی؟ آیا دا غلارونه قابو شوې دي، مهار شوې دي او کڅنګه؟
بالکل لاریونه خو په الحال د ښکاری چې قابو شوې دي، ځکه چې نن هم د پولیس د طرفه مختلفو ځایونو کې کاروایي جاری دي. نن د کولمبیا یونیورسيټي د طرفه اعلان شوې ده د تقریبا 2 ساعت اول چې هغه تر روان جون میاشتې پر، یعنی هغه چې کله سمستر ختميږي هغه پورې هغه چې څومره تعلیمی سرگرمی دي هغه به ریموټ وي، یعنی د انټرنیټ د لارې به چې کم خلک په خپل یونیورسيټي ته تک به وي شخصي توګه باندې کلاسونه به نه کیږي. دا اعلان هغه نه نکړلو، هغه دام وایي چې څومره امتحانونه به وي، څومره کلاسونه وي، اټول به د انټرنیټ د لارې به. هم دک شانته سټوني بروک یونیورسيټي چې کم لانګ آیلند کې ده الته کې هم نن پولیسا کاروایی کړی ده، او الته کې فقطانی ولې دي یو بل یونیورسيټي چې کم نیویارک خار کې ده فورډم یونیورسيټي الته کې هم پولیس کاروایی کړی ده، الته کې هم کسانی ولې شوی دي. هم دک شانته سټي کالج چې کم ده سټي یونیورسيټي اف نیویارک یو کالج دی او منټن کې دي هغه ته کې دوه ورځې اول یو پېښنه شوی واګه نه پس پولیس راغللو سکسانې مونیول هغه نه پس کالج انتظامیه دا اعلان وکړلو چې څومره کلاسونه به ټول به ریموټ وي. تر اوسه پورې غیر معینه مودې پورې چې څومره کلاسونه دي هغه به هغه د انټرنیټ د لارې به کوي. همدک حال د ملک او د نارت ایسټ چې کم دغه ناشته مې نه چې کم شمال مشرقي امریکا دا دغلته چې څومره یونیورسيټي دي کاغه په روډ آیلند کې دی، براون یونیورسيټي دا کا ورمونټ دا او کاغه په میساچوسټس کې چې څومره لوی لوی یونیورسيټي دي، په کنیټیکټ کې چې کم یل او هاورډ او دا چې کم میساچوسټس او کنیټیکټ کې دي، یا په پنسلوینیا کې، یا به تاسو نور ملک نورو برخو کې لاړ شي او التکه چې کم ځه کې هم لاریون نه کیږي نو قبرونه دادي چې پولیس کاروای شروع کړي دا اوس چې کم خبر راغله دا غا دادي چې اوریګن سټیټ یونیورسيټي اور فرا ویسکانسن کې یو یونیورسيټي کې هم پولیس داخل شوې دي او التکه هغه خپل کاروای شروع کړي دا د امریکای چې کم لوی ورسپانه دي چې کم کې نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ شامل دي هغه وینا ده چې تر اوسه پورې چې کله زه دا خبرې کوم مخ پولیس والو تر اوسه پورې تقریبا 2000 طالب علم نیولې دي اور سره دا چې صدر بایدن د طرفه ګرچې چکلن دا لاریونه شروع شویو لکه تاسو ویل چې دا نیویارک کولمبیا یونیورسيټي نه د ابتدا شویو. نن صدر بایدن یو خبری کانفرنس کړی دی اول تک هغه د دو مظاهرو غندنه کړی ده او دا غندنه اوس چکم د امریکای سیاسي قیادت دی هغه د طرفه هم ډیر کلا الفاظو کې را روان ده. صدر بایدن دا وینا ده چې ګرچه د امریکای قانون د امریکای شهريانو ته دا حق ورکوي چې هغه بالکل پرمنه احتجاج وکي، هغه سره دا حق نشته دي چې هغه دومره احتجاج وکي چې ګډوډي پیدا کړي، یعنی کیاوس پیدا کړي، هغه دا کیاوس لفظ استعمال کړلو. او بیا ورته دا هم چې هغه نه دا غوښتنه کوي په خصوصي توګه چې کم دا جی او پی یا چې کم ریپبلیکن ګوندې هغه دې طرفه صدر بایدن نه دا غوښتنه کوي چې تاسو په یونیورسيټي کې نېشنل ګارډز راولې چې کم د فوج برخه ده. او صدر بایدن دا چې کم غوا دا رد کړله دا ډیماند چې کم د ریپبلیکن ګوند طرفه راغله دي او دا ضرور وویل چې طالب علمانو ته پکار ده چې هغه قانون په لاس کې نه اخلي او خبردارې هم ورکړلو. نو په امید وګا ک نیویارک خار کې دنه چې کم یونیورسيټي دي هغه خبره وي او ک نیویارک اردګرد چې کم څومره نږدې چې کم خاریه خارګوټي دي چې کم یونیورسيټي موجود دي یا به امریکای په شمال غوندو جنوب او نورو ځایونو کې چې کم یونیورسيټي دي هاغل ته خبرونه ټول یو دي چې مختلف ځایونو کې انتظامیه یعنی د یونیورسيټي انتظامیه د طرفه پولیس نه امداد غوښتنه کړل شوې ده او دا چې ډیرو طالب علمان نیولې دي لکه متاستول 2000 کسان او سره دا چې ډیرو طالب علمانو باندې مقدمه هم جوړ کړل شوې دي او دا سه خبرونه هم شته دي چې څو طالب علمان ممکنه توګه باندې ګرځا دا خبر نشته چې څوک وسته خو دا خبرونه ضرور شته دي چې د دې امکان شته دي چې څو طالب علمان د یونیسټونه لره هم کړل شي ځکه چې غي د یونیسټي پالیسي سره اختلاف کړو یعنی هغه دا سه ګامونه اغستیو چې کم د یونیسټي په نظر کې د قانون خلاف ورزي وا او تر بیا چې کم د دې سره ولاړ خلق دي یعنی هغه خلق چې کم د دې مظاهرو په حق کې دي هغه دې طرف هم یو تحریک حضور ته نه وایم خو یو بحث ضرور شروع شوې دي چې کم کې هغه دا وایي چې د امریکای اساسي قانون چې کم اول امندمنت دی یا چې کم ترمیم دی هغه درلاندې هر امریکایي وګړي سره دا حق دی چې هغه یو پرمنه احتجاج وکي کاغی حکومتي پالیسي یا ادارتي پالیسي سره اختلاف لري نو په دې باندې یو بحث شروع شوې دي او داسې وخت کې چې کله امریکا کې الیکشن سیزن دی یعنی په نومبر کې بدلتا امریکا یو نوې صدر منتخب کوي یو نوې هاوس اف ریپرزنټټیوز یا ولسی جرګه منتخب کوي او دا سنا یا دا سنټ دریمه برخه دوباره منتخب کوي او چې کم مختلف ریاستی اسمبلی دی هغه ټاکنې بم کیږي نو د امریکای سیاسي نقشه به بدلیږي یو داسې وخت کې چې کله دومره لوی دلته کې ګډوډې دي
ډیره زیاته مننه کور مو ودان خټک سره
ډیره مننه ډیره مننه
درنو قدرمن اردوونکو د امریکا په بیل ابيلو خارونو کې چې لنیوارک نیول تر کالیفورنیا اریزونا اوریګان او وسکانسن په ګډون په ګڼو ایالتونو کې په غزه کې د اسرایلو د عملیاتو پر ضد باندې پرلستین په لو مظاهره کړې دي په یو شمیر په هنتونو په یو شمیر خارونو کې یو شمیر کسان نیول شوې دي چې د نیوارک ټایم د راپورونو لمخې تر 2000 زیات کسان پکې تر اوسه پورې نیول شوې دي او دا بهیر روان دی خو دغه مظاهره پایل په نیوارک کې ل کوم په هنتونو چې شوه او کولمبیا یونیورسيټي الټا حالات قابو شوې دي درنو خدمتمن اردوونکو په بل پور کې باور شي د پاکستان حکومت 13 ونې د افغان کډوالو پی او آر کارډونو موده د جون تر دیرشمې پورې د غزولو پریکړه کړې په ورته وخت کې د دې قانوني اسناد لرونکو لپاره په دریم پړاو کې د دوی د بیرته لیګلو د بهیر پایل کول هم ویل شوې دي د خیبر پښتونخوا حقي کډوالو کمپ کې مشت افغانان دغه صورتحال څومره اندېښمن کړي دي تفصیل د احسان محمد خان په یو راپورټ کې
د خیبر پختونخوا منسيري د سوسل غورونو لړۍ په لمن کې د خاکي کډوالو کیمپ په لومړني کیمپونو کې دی چرته چې د کډوالو تر 1200 کورنۍ مشت پاتې دي په دغه کډوالو کې زیاتره هغه دي چې د کروندې د پاره د غریزې ځمکه آبادی کړي دي خو اوس د بیا تاسو په صورت کې د خپلو فصلونو او کاروبارونو فکر وړي دي
تقریبا 50 کال زمکه زما سره ده غنم ولال دغه ماته نه وای چیرته دي زی نزه نو زه خو به غنم نه مې پاتې دي کنه نو دی منه خو ما 4-5 لک روپیه خرچه کړه ده کنه نو مونږ دا واغواړو چې اره مونږ ته یا ټیم زیات کی ایا دا راته و چې 2 میاسو کې دنه دنه وځي دا خبره ده کنه چې مونږ کار روزګار وکړو چا گاډي دي چا دکانونه دي چا مالونه دي دا و زما قرباني مال د کسبه ماته وای زما اوس په 80000 روپیه کې غیسی خدمات نه وای کنه چیرته وځو نو زه به 40000 روپیه خرصوم دا خو ماته بیا غر نو ځان نه کنه
د خپل پلرونو سره د 1900 لسیزې په اخره کې خاکي کیمپ ترغلي افغان کډوالو کې زیاتره چې وسیه ګیر سپینې دي او نسی او نسای هم لري په شلیدلي کټونو ناس د غمشران د بیرته ستنیدو فکر اندېښمن کړي
دا حکومت چې روسان راغله افغانستان باندې يرغل وکړو د غین روستا افغانستان پاکستان دې ته ځای ورکو چې ټول افغانان ورونه راتلی شي دا غین تقریبا 50 کال کېږي 30 کال کېږي چې موږ دلته پاتې کیږو
د پی او آر کارډونو موده چې لومړی اپریل څخه ختمه شوه خو حکومت تر دیرشم جون غزولې د ملګری ملتونو کډوالو ادارې تر مخه پاکستان کې دا وخت نږدې 14 لکه کډوال د رجستریشن کارډونو لرونکي دي نږدې نیمه پیړۍ ژوند د پاکستان د نننه تیرولو په محال چې دغه کډوالو هم د ځای خلکو په شان هر نرم سخت لیدلې خو وای د حکومت له لوري دغه پریکړه حیران کړې دي
ما ګوره دوه کالو زه راغلم پاکستان ته زما دا بچان چې اوس غړ غړ دي کنه دی بچانو زما افغانستان نه لیدلې دا چې لار شي کنه دا افغانستان کې واقعب نه دی دا په لاس کالو کې نو واپ کې اخیږي خو د اخر کې موږ سره داسې کار وکړه کوم ملما چې راشي د خبر روټي ورکه او بار نه بیا د کمیسو نو باسي کنه
د پاکستان حکومت لا هم د قانوني اسناد لرونکو د بیا ته لګولو د لپاره حکومت نه دا ټاکلې خو دا ویلې دي چې د ريجستریشن کارډونو لرونکو کارډوالو بیا ته لګولو عمل به د غیر قانوني مېش کارډوالو د لګولو پړاو ستکه دوه وروسته روانيږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، خاکي، مانسهرا.
درنو قدرمن اردوونکو د خبرونه په ورستي راپورونه کې باور شي د نړۍ د نور هوادونو په څیر په بلوچستان کې هم د نړیواله ویکسین اونۍ یا ایمونایزیشن ویک پایته رسیدلې. د اونۍ د منځلو هدف په ټولنه کې د ویکسین د پر ارزښت باندې د خلکو پوهیدل دي. په بلوچستان کې د ویکسین د پروګرام یا ای پی آی چې د 1940 کال کې پیل شوې پنځوس کلونه یې سکل پوره شول. تفصیل د رفیع الله مندوخیل په یو راپور کې.
دا د موسیقي پروګرام په کوټه کې د ویکسین اونۍ یا ایمونایزیشن ویک د فعالیتونو یو برخه ده چې په کې میندې، ځوانان، ماشومان او د ټولنې ادارې برخې خلکو ګډون کړی دی. دا ویکسین اونۍ د اپریل 24 تر 30 نیټې پورې ولمانځل شو. د بلوچستان د ویکسین پروګرام ای پی آی وای د بولس ناروغیو یوازینی علاج ویکسین دی او په تاریخ کې هم د ناروغیو او وایرس مخنیوي د ویکسین لارې سوی دی.
هر کال دغه هفته موږ د ایمونایزیشن غ په دې مناوو سیمور عوام ته او خلکو ته دا میسج ورکو. موږ د ویکسینیشن په مدد باندې د سمال پاکس خلاف موږ جنگ وګټي او په 1978 کې موږ ل چچک سکم بيماري ورته وای سمال پاکس لدغه ځم موږ خپل ځان پاک کلی ګر پاکستان پاک کلی بیا دغه بعد کیس نه دی راغلی. دغه دولس ویکسینان 0% سایت اویلیبل دی یا کچیر د موږ ویکسینټران په هر میاستې ته په غلی او په مالو کې درځي دلته ویکسین درلګي نو ستې زیاده گزارش دی ستې د خپل کشنان ته دغه ویکسین ولګوي.
پایمنایزیشن ویکي ماشومان د پولیو په شمول له 12 ناروغیو د خوندي ساتلو لپاره ویکسین سوي دي. چارواکي وایي چې په بلوچستان کې هر کال د 4 لک ماشومانو لومړی روټین ویکسین کیږي.
په دې کې خونو بيماریاني چې دي 12 نه جوړياني دي او پولیو یو نه جوړي ده. لکه چې کوم پولیو هغه نه جوړي ده چې د دې دا وایرس چې ولګيږي دا غو وایرس لګي دوه سره کښنه مازور سي د ټول ژوند لپاره. ټول دنیا کې د پولیو خاتمه کړل سوی ده. یو افغانستان او پاکستان پاتې دي چې تر اوسه پولیو خاتمه نه ده سوی. نو د دې لپاره زموږ باقاعده یو خوبه دا چې کوم د روټین ایمونایزیشن یا حفاظتي ټکجاتي په دې کې پولیو شامل دي. په هر سنټر، په هر هسپتال او زموږ څه مراکز دي، دهي مراکز صحت پاک کې خلکو ته ویکسین لګول کیږي، پولیو په کې شامل ده.
د بلوچستان ټولو ضلعو ته ای پی آی ویکسین ورکوي. دا ویکسین له اړتیا سره سم د تودوخه په کچه یا ټمپریچر کې نورو سیمو ته لیږل کیږي. دا مهال په بلوچستان کې شاوخوا 2.5 میلیون ماشومان داسې دي چې د پولیو قطرې ورکول کیږي.
په دې کې یو ویکسین موږ پولیو هم دي. په ګرد بلوچستان کې یا په ګرد پاکستان کې ویکسین د پولیو موږ کو زموږ ویکسینټران هم د پولیو کتریس کم دی داور لګی، لیکن دا پر فیکس سایټي چونکه زموږ دا ټیم پر الیمینیشن سټیج باندې اور موږ سایډ بای سایډ پر فیکس سایټو کې یا کچیر زموږ او ټریچ ټیمانځي پاغه کې موږ دوی ته پولیو ویکسین ور لګو هم اور دا مرتوایس کچیر د پولیو ټیم تل درالې تی باید د پولیو سیدی د دوی کتری خپل ماشومان ته ورکي. نو دبليو ایچ او پر دې باندې مزید خپل هم د دوی یو پی آی موږ ورتوای پولیو ایډوکیشن انیشیټیو هغه یو ډپارټمنټ دی، هغه پر دې جلا هم کار کوي. فوکس کوي داس د لګرد نړیزا صرف د دوه ملکانو کې پاتې سوی د لاغه ځایم ختم کی.
په افغانستان کې د ویکسین پروګرام د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او د ماشومانو د روغتیا لپاره د نړیوالې ادارې یونیسف، بیل اینڈ میلنډا گیټس فاونډیشن، جایکا او نورو نړیوالو ادارو په مالی مرسته پر مخ بیول کیږي. رفیع الله مندوخیل، وایس اف امریکا، ډیوا، کوټا.
ترنو قدرمن اردوونکو د خبرونه په روسي راپور کې باور چې د عوامي نېشنل پارټي په خوانی صوبایي مشر مختار بچا نن په خبر کې په حق رسیدلې او داسې د هغه د 500 کالو نه زیاته سیاسي مبارزه سر ته رسیدلې خو د هغه غم ته ورغلو ملګری ویل چې د مختار بچا هغه کوم ارمان و چې پوره شوی نه دی. تفصیلی د ډیوی خبریاله صادق قاسم شارکوي.
مختار بچا یو داسې پښتون سیاستمدار و چې د اقتدار سیاست په ځای نظریاتي سیاست باندې یقین لرلو او غوښتل یې ټول چپلاسي یا لیفټست سیاسي سوچ لرونکي یو شي. خو نن په خبر کې د مختار بچا په مرګ راغلي د هغه ملګرو او سیاسي فعالان وویل د هغه مرګ پورې دغه ارمانو چې پوره نشو. د هغه ملګري انور زیب ته اوس هم یاد دي څنګه مختار بچا 500 کال وړاندې خپله سیاسي مبارزه د طالب علمانه شروع کړې وه چې ولسی سیاست باندې ختمه شوه او تر اخره مختار بچا سیاسي لحاظ سره متحرک او غوښتل چې مترکی سیاسي کارکنان راغون کړي.
واغه بیا په داسې د عمر په دې حصہ کې د نن دور چې کمالات دي او کم سیاسي حالات دي او کم سماجی معاشرتي حالات دي نو هغه خو ډیر عجیب غونته دغه نه بچنه بو او دغه کوشش بداو چې را د لیفت په والی سره دلته چې کوم نه دوباره داسې یو شوري نیوکلیس جوړ شي اور سو وجوهات په زمون هغه کردار او مسدالات او کردار مخصوصا د سیوټونین د ماتې دونه په ساغه شوري نیوکلیس دلته غشان پاتې نشو داغه د خوایشو چې هغه شوري نیوکلیس دوباره په وجود کې راشي.
د مختار بچا یو بل ملګری نظام بچا هم وای اکثر بدوی ناستو نو هم سیاسي خبرې اترې بکیدل
چې اول خپل ژوند د بیانینو اجمل خټک نشه کم دی دا ډیر متاثر او داغه د افکارونو داغه د شاعرین او هغه سرناستنه داغه په جوړ چاپو او هغه نه پښې دي د چپلاسي سیاست چې کوم دی دا رجوع کړه او کمیونیست پارټي چې کوم دی بچا سی وو بیا هغه نه پس کمیونیست پارټي نه پس چې کوم دی نیب کله جوړ شو نو هم بچا سی داغه سوا او بیا قومي انقلابی پارټي کې داغه نه پس چې کوم دی دا نېشنل پارټي کوم دا حاصل بزنجوري دا ناغه کې کوم دی صبح صدر او ډېر وغزم
د ارواخات مختار بچا د دل نراغلي په خواني ملګري فرید خان د خپل ملګري د دې دنیا نه تلو باندې افسوس کولو او وی ویل د مختار بچا غټ ارمانو چې لیفټست او ترکی پسند سیاسي خلک رايو ځای کړی
د بیگانګي رايو قسم په ملک خورا دا او د کارکونارو په نظر یو تقریر لذي بلا په والا باندې ارشد خان په 2 مارچ تر صدا کې پروګرام کړو د پکه بیمار او باران مو د تقریر مو چې ما د لپ یو ځای کولو حال ځل کولو خو ما چې لتی ژوند نه والا مې کول چې لتی پر سره او ما کوشش کړې چې دا خلک هم به تدا مرګي یو پر فارم تر اوسه وي.
د طالب مای د وخت نه د سیاست د لارې د خوالیکه خو طالب مانو او د زپلی طبقو حق لپاره اواز پورته کون کی دغه سیاست مدار د ترقی پسند پښتنو سیاسي کارکونانو یو موټی کولو ارمان سره د دنیا نه لاړو. داسې د کال 1973 ختم د خیبر پښتونخوا بونیر سیمه کې پیدا شوی دغه ترقی پسند سیاست مدار په خبر کې همیش د دنیا نه سترګې پټې کړې او سبب دغه جنازه بونیر کې کیږي. کیمرمن هاشم علي سره صادیا قاسم شاه وی او ای دیوا په خبر.
درنو قدرمن اردوونکو له همدې سره د خبرونه ورستي او شیبو تر رسیدلې او تاسو کولای سید وایس اف امریکا ډی وی دغه ټول راپورونه پروګرامونه ګرځې میزونه د وایس اف امریکا ډی وی پر ویب پاڼه باندې چې voa.radio.com دی او دغه ډول دغه ټول د ورځې راپورونه او مهم خبرونه د وایس اف امریکا پر فیسبوک پاڼه باندې چې voa.radio دا کتلای شي او ردل شي او خپل نظرونه هم شریکولای شي. دغه ډول د ورځې مهم راپورونه په ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب باندې هم کتلای شي. ترنو قدرمن اردن خود د خبرونه پروډوسر او زموږ ګران همکار بختور شاه صاحب لاغوین هم مننه تاسو له ملتيانه هم یو نړۍ مننه د خبرونه کورباز مجاهد جواد هم تاسو تر بل خبرونه پورې خپل یالاس پرم تاسو ټول روغ جوړاو خوشاله اوسئ.